پسر مذاکرات به د جون د دیرشمې یعنی آخري نیټې نه واوړي.
لن خبرونه درته نجیب امیر وړاندې کول او تاسو ته مې چې په دې نیمه کې ستاسو لپاره ونې خبرونه د تاریخ پاڼه هم لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورسپاڼو په خپلو ادارو کې سره اغېستي راب اکرم خان ته وښي.
ایکسپریس ورسپاڼه خپل ادارې کې لیکي پاکستان ته پیښ په چیلنجونو کې د بجلی بحران د ټولو زیات اهمیت اختیار کړی دی او په خاص توګه په دې اوړي موسم کې د بجلی بحران چرته د حکومت په مشکلاتو کې اضافه وکړه. هلته حکومت دا باور ورکوي چې کال 2018 پورې به ملک کې د لوډ شیډنګ خاتمه وشي. خو پاکستان کې توانایي بحران په اړه نړیوال مالیاتي اداره د آی ایم ایف رپورټ سبل سوای ادارې مخکې لیکي آی ایم ایف خپل یو اعلامیه کې د پاکستان توانایي شعبه ملکی معیشت لپاره تباکون ګرځولې او کم صورتحال چې آی ایم ایف وړاندې کړی دی دغې مطابق توانایي شعبه قومي خزانې ته نقصان رسوي او د دې نه ملکي معیشت هم متاثرېږي. ادارې زیاتوي آی ایم ایف پاکستان ته مشوره ورکړې ده چې پاکستان دې د بجلی په بلونو کې رعایت ختم کړي او توانایي په شعبه کې قبایل لپاره دې کوټلي اصلاحات اوچت کړي. ادارې په وینا اصل مسله رعایت ختمول نه دي بلکې د بجلی د بلونو وصولي په لویه پیمانه د بجلی غلا ودرول او د بجلی نظام کې بهتري لپاره کار کول دي. ادارې وایي حکومت که د بجلی په پیدا بار کې اضافه هم کوي خو د بجلی نظام کې خرابیانو له وجې د بجلی نظام اضافي بوج نشي برداشت کولی. باید چې حکومت د بجلی نظام جدید جوړولو کار مرحله وار شروع کړي ځکه چې دا یو ډیر ګران او اوږدمهاله منصوبه کار دی چې پکې کلونه لګېدای شي. ادارې اخیره کلي کې وفاقي حکومت او صوبایي حکومتونه د بجلی مسله لومړی ترجیح وګرځوي او دا د جنګي بنیادونو هوار کړي. صرف په الزامونو او درنو کار نه کیږي. مشک ورسپاڼه خپل ادارې کلي کې د پېښور په هشنغرې تاڼې په حدودو کې د څلور خویندو د وژلو پېښه د افسوس وړ ده. ادارې وایي د ملزم په اړه ویلې کېږي چې سپیشل پولیس سره یې تعلق لرلو او په مبینه توګه سره د خپل پلار یو ګاونډي کور ته ورننوتو او هلته یې په زنانو ډزې وکړې. ادارې لیکي د دې پېښې په اړه په مختلفو اخبارونو کې مختلفې کیسې بیانېږي خو دا خبره کېږي چې د ملزم د وژل شوو خویندو ورور سره د پراپرټۍ د لیندین شخړه وه. د ادارې په وینا وجه څه هم وي خو د دې خبرې جواز نه جوړیږي چې څوک دې سره د وسیلې چا کردنه نشي او ډزې دې وکړي. ادارې مخکې لیکي یو طرف ته دا بې وسي ده او بل طرف ته د سپیشل پولیس اهلکار فرض جوړیږي چې اولس ته د تحفظ ورکړي. د دې پېښې نه د پولیس د تربیت خبره هم راځي او دا سوال روچتېږي چې آیا د پولیسو محکمه د خپل اهلکارانو د وسیلې د استعمال تربیت د هغې اخلاقي صحت اندازه کولو بغیر ورکوي؟ باید چې ملزمان دې ونیول شي او د دې پېښې تفتیش ته یو ذمېدار افسر نه وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ایکسپریس ټریبیون ورسپاڼه خپله اداریه کې لیکي چې پاکستان کې د غیر سرکاري ادارو یا این جی اوز لپاره یو قانون جوړیږي کوم کې چې به حکومت د دې ادارو سره نړیوالې مرستې د څار لاندې ساتي. بلخو یوریش یا مجللی کې امریکا د افغانستان وتل غواړي او دغه هیواد کې د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرې کامیابول غواړي خو دې لړ کې په کار ده چې ځینې خبرې په پام کې ونیول شي. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې له منور شاورو.
دی ایکسپریس ټریبیون ورسپاڼې په دې اداریه کې راغلي د پاکستان په سینټ کې د انساني حقونو کمیټې ته ویل شوی چې په هیواد کې یوازې د 15% خیریه ادارو یا تنظیمونو د مالی چارو په هکله تفصیلات شته. باقی پاتې د 15% غیر سرکاري ادارو په اړه دا معلومات نشته چې دوی ته له کومه ځایه مالی مرستې راځي او دوی یې څه ډول خرج کوي. د ورسپاڼې په وینا د یادې کمیټې په غونډه کې دا خبره هم مخې ته راغلی چې د کورنۍ او نړیوالو خیریه ادارو او تنظیمونو د څارنې لپاره ضروري قانون سازي نشته چې په نتیجه کې یې د دې ادارو د مالی او سیاسي هلو ځلو د شفافیت نظام شتون نه لري. په دې غونډه کې ویل شوي چې ډېر ژر به دې لپاره ځانګړی قانون جوړ کړی شي. ورسپاڼه وایي چې دې لپاره حکومت د بهرنو مرستو د اکټ په نوم یو قانون جوړوي خو د دې قانون د عملي کېدو په اړه یو شمېر اندېښنې دي. مثلا دا چې په خیریه او غیر سرکاري ادارو کې د این جی اوز نه علاوه مدرسې هم شامل دي کومو ته چې د بهر نه چندې او مالی مرستې راځي خو زیاتره مدرسې د حکومت سره رجسټر شوي هم نه دي نو په هغوی به دا قانون څنګه عملي کېږي؟ ورسپانې لیکي دا اندېښنې په دې وجه هم د پام وړ دی چې حکومت د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان کې هم ویلي وو چې د هیواد ټولې مدرسې به رجسټر کوي، خو دې لړ کې د نشت برابر پرمختګ شوی دی. په کار دی چې بلا تفریق د ټولو غیر سرکاري ادارو رجسټریشن وشي او د دوی مالي چارې د سار لاندې راوستل شي. بلخوا یورو ایشیا مجلې د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې، وایي په داسې حال کې چې افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو جنگي مشن اثر ته رسیدلی او دا مهال کم شمیر نړیوال ځواکونه د افغان ځواکونو د تربیت او لارښوونې لپاره دغه هیواد کې پاتې دي. افغان ځواکونه به تر هغې په مؤثره توګه د وسلوالو طالبانو مقابله وکړي تر څو چې ورته امریکایي مالي مرستې دوام ولري. مجله لیکي افغانستان کې د ملي یووالي حکومت د جوړېدلو نه پس د وسلوالو سره د جوړجاړي خبرې بیا توندې شوې او په دې کې پاکستان هم د مثبت کردار لوبولو ژمنه کړې، خو د وسلوالو له اړخه به ممکنه ده هغه پخوانی شرط د مذاکراتو د ایجنډې په سر کې وي چې بهرني ځواکونه دې په مکمله توګه د افغانستان نه وځي. د مجلې په وینا د سولې د مذاکراتو د کامیابولو لپاره امریکا دومره کولی شي چې د دې هیواد نه په مکمله توګه د خپلو ځواکونو د ایستلو نیټه ورکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ له شپږو قدرتونو له استازو سره له اوږدو خبرو وروسته پرون ماښام خپل هیواد ته ستون شو. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه یوې موافقې ته د رسیدو مهلت رانږدې شوی، خو ګمان کیږي چې ښکیل اړخونه ښایي په ټاکلې نیټې وخت موافقې ته ونه رسیږي. تفصیل د احمد تکل په دې رپورټ کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په وینا کې له پرونیو اوږدو خبرو وروسته ناوخته د سلامشورو لپاره تهران ته روان شو. د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د تهران او شپږو قدرتونو ترمنځ د موافقې لپاره مهلت د جون د میاشتې دیرشمه ټاکل شوی، خو ګمان کیږي چې دا مهلت وغځیږي. د جرمني خبری اژانس د راپور له مخې ظریف به د چهارشنبه په ورځ له ټاکلې مهلت یوه ورځ وروسته بیا په ویانا کې په خبرو کې برخه واخلي. یو امریکایي مقام چې په خبرو کې ګډون درلود ونه ویل چې د سې شنبې تر ورځې موافقه ممکنه نه ده، خو وی ویل تر ټولو غوره به دا وي چې که ووایو دواړه لوري پلان لري چې د خبرو د دوام لپاره له ټاکل شوي مهلت څخه واوړي. یو ایرانی مقام وویل تر دې دمه د مهلت د اوږدولو په اړه بحثونه یا دې کار ته لیوالتیا نشته، او دې ته ورته څرګندونې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګیرینی هم وکړې. میرمن موګیرینی وویل د بهرنیو چارو وزیران به خبرې یوازې هغه وخت بیا پیل کړي چې د ټیټې کچې مرکچیانو ترمنځ اختلاف له منځه ولاړ شي. موګیرینی چې له ایران سره په خبرو کې د امریکا، برتانیا، چین، فرانسې، روسیې او جرمني له لوري استازیتوب کوي، تایید کړه چې یوې موافقې ته رسیدل به اسانه نه وي. خبرې به ستونزمنې وي، دا خبرې تل ستونزمنې وي، خو ناممکنې نه دي. یوې موافقې ته د رسیدو عوامل لا هم شته او اوس به ښایي تر پخوا زیات وي. دا تر هر څه مخکې د وسلو د نه پراختیا موافقه او زموږ د نړۍ د امنیت مسله ده. دا په یو ډول سره د ټولې نړۍ خبرې دي. هو، دا خبرې به ستونزمنې وي، خو د سیاسي ارادې بنسټ پر دې اړتیا ولاړ دی چې نړیواله ټولنه باید یوې ښې موافقې ته ورسیږي. د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو او تهران استازو د تیرو دوو ورځو په خبرو کې هڅه وکړه څو یوې موافقې ته د رسیدو په وړاندې خنډونه له منځه یوسي. نړیواله ټولنه له ایران څخه غواړي چې خپل اټومي پروګرام محدود کړي، ځکه ویریږي چې تهران ته به د اټومي وسلې د جوړولو امکان ورکړي. تهران د اټومي پروګرام د محدودولو په بدل کې د لویدیځ لخوا د لګول شویو بندیزونو لرې کېدل غواړي.
دا زموږ همکار احمد تکل چې تاسو ته د ایران د لنجمن اټومي پروګرام په اړه د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د خبرو په اړه رپورټ وړاندې کوو. اوس هم ځو افغانستان ته. د افغانستان اجرایوي رئیس وایي چې په ناامنه وضعیت کې دوی ته په فساد کې غرق حکومت په میراث پاتې دی. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې په تېر حکومت کې ترهګرۍ ته د ودې ورکولو موقعه ورکړل شوه او افغانستان ډېر ناامنه شو، خو یو شمېر څېړونکي وایي چې اوسنی حکومت هم خورا جدي ستونزې او نیمګړتیاوې لري. تفصیل د نسیم شپق په دې رپورټ کې ورو.
د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس په دې هیواد کې ستونزو، ناامنیو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونو ته په پام وایي چې دوی ته له تیر نه ناامنه او په فساد ککړ حکومت په میراث پاتې دی. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې داعش په افغانستان کې فعالیت لري او هر ورځ د دې هیواد له خلکو او امنیتي ځواکونو نه قرباني اخلي. د ښاغلي عبدالله په خبره پخوانی حکومت تروریزم ته د ودې موقع ورکړه او له ګاونډیو او نړیوالو سره یې د افغانستان اړیکې خرابې کړې.
میراث بسیار دشواره کې از گذشته گرفته.
دی وایي د ملي وحدت حکومت ته له تیر نه ډېر سخت میراث پاتې دی. په فساد کې غرق میراث، داسې میراث چې پکې ناامنیو ته اجازه ورکړل شوه، داسې میراث چې پکې تروریزم ته د ودې کولو موقع ورکړل شوه. بالاخره د افغانستان اړیکې پکې له ګاونډیو او نړیوالې ټولنې سره خرابې شوې. موږ د نړیوالو په مرستو تکیه درلوده، خو په تیرو کلونو کې له دې مرستو نه سمه ګټه پورته نه شوه.
استفادې خوب صورت نه گرفت.
خو عبدالله عبدالله ټینګار وکړ چې د ملي وحدت حکومت پر خلکو تکیه لري او باید د خلکو باور له لاسه ورنکړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت تر بل هر وخت خراب شوی او د وسلوالو طالبانو تر څنګ اسلامي دولت ډلې یا داعش هم پراخ فعالیتونه پیل کړي. دغه راز اداري فساد بله جدي ستونزه ده چې په ملي او نړیواله سطحه ورته ګوته نیول کیږي او د ملي وحدت د حکومت له ژمنو سره سره لا تر اوسه یې لمن له دې هېواده نه ده ټوله شوې. په همدې حال کې د سیاسي چارو څېړونکی روح الله امین دا مني چې د حامد کرزي په حکومت کې جدي نیمګړتیاوې وې، خو دی ټینګار کوي چې اوسنی حکومت په خپله هم خورا ستونزې لري.
حکومت قبلي مشکلاتی داشت،
دی وایي مخکینی حکومت ستونزې درلودي، خو اوسنی حکومت هم له پخواني نه ښه نه دی. په کارونو، په انتخابونو، په مدیریت، نظام جوړولو او خلکو ته د کار کولو په برخه کې. دغه راز اوسنی حکومت د هیواد په داخل او بهر کې په خپلو سیاسي اړیکو کې او همداشان د پالیسیو په تولید او د پروګرامونو په تطبیق کې بریالی نه دی. دا مسائل په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ملي وحدت د حکومت مشرانو د افغانستان له خلکو سره ژمنې کړې وي چې امنیت به ټینګوي، فساد به له منځه وړي او ښه حکومتداري به رامنځته کړي. خو خلک او حتی د ملي شورا غړي انتقاد کوي چې د دې حکومت له جوړېدو نه شاوخوا لس میاشتې تیریږي، خو مشرانو یې خپلې ژمنې نه یوازې عملي کړي نه دي، بلکې په دې برخه کې لازم اقدامات هم نه دي کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو لاجمن سره سم وسم ورسیدلې د مشالو د اونیزي خبرونې د تاریخ پاړه، د تاریخي او لرغونی اثارو پاړه، د نن په تاریخ پاړه اونیزي خبرونه کې د خبر پښتونخوا د سواد پاړه معلومات درکو. قربا خالد خان دی.
گران اوریدن کو دا تاریخ پانا پروگرام کی زستا سکربا خالد خان درتا ہر کلی وایم. دا خیبر پختونخوا سواد سیما نہ صرف دا خکلا او خائص تپارا پی جندلی شی، بلکہ دا دی غرونا او خورا یو لوی تاریخ او لرغونی آثار هم لری. نن با دا سواد لرغونی آثار او تاریخ پا حق لخبر کو. چرتا چی سکندر اعظم پا کال 328 قبل مسیح کی مهم پا دا غ سیما ہندوستان تراغلیو او دا غ طول سیما پا خپل ولکا کی اخستی وا. شان دا سیما د بود مدهم یو لوی مرکز پاتې شوی دی او ویل کیږي چین او تبت ته بود مذهب هم د دې ځای پیل شوی دی. د سواد په منګوره خار کې د بود کدی او نور آثار، د بریکوټ، نجیګرام او ډیګرام کې د بود مت آثار، او بیا د علم غر د پاسه رام چندر تخ مونږ ته د ګندهارا او د هندو شاهی دور یادونه تازه کوي. دغه شان د سواد په سیما د مسلمانانو د دور، د انګریزانو د وخت، او بیا د سواد د ځانګړي ریاست په حق لبا د تاریخ پوهانو، لرغونی آثار او استادو او د سواد خلکو سره بحث کوو. دا تاریخ په کتابونو کې سوات ته د اودیانا نوم هم ویل شوی دی او د سوات سیند د سواستو په نوم یاد شوی دی. دا چې سوات ته اودیانا او بیا سوات نوم کله اول ورکړل شوی دی په ځواب کې د لرغونی آثارو کارپو او په پېښور پوهنتون کې د میوزیم ډایرکټر ندا الله صحرائی وایي
زیات تر خلک دا وایي چې د اودیانا مطلب چې کوم دی هغه د باغ دی. څه خلک وایي چې نه دې علاقه کې یو قبیله اوسېدا چې کوم ته بې اوډي وي هغه اوډي نه چې کوم دی بیا اودیانا یا اودیان شو دغه نوم ته پرېوتې دو. سوات خو اوسنی نوم دی خو دا موږ ته مخکم تاریخ کې ډېر مخکې ملاویږي. او سوستو چې کوم د دې دریای سوات په بې په زړې زمانه کې هغه چې کرپ فارم دی نو هغه ته موږ اوس نن سبا سوات وایو.
دغه شان د سوات سیمې سره تعلق لرونکي تاریخ پوه عثمان اولسیار چې د سوات د هنر او کلتور د سارنې لپاره د یو تنظیم مشر هم دی وایي په ګندارا دور کې چې کله چینی مورخین په دې سیمه تیر شوي وو نو هغوی سوات د سواستو په نوم یاد کړی وو.
زړو تاریخ په حواله باندې چې کله چینی سیاحان راغلي وو دلته کې سوات ته په دغه وخت چې کومون دا څلور سوه درېمه عیسوي په تاریخ کې ګڼل کېږي نو دغه وخت کې د سوات حالات چې دا ډېر زیات مخ په ترقي وو. په دغه وخت کې دلته کې د بودیزم دور دوره وه. د دې سیمې په دغه وخت کې چې کوم دغه چینی سیاحانو نوم یاد کړی دی نو سوات د سواستو په نوم باندې یاد شوی دی. نو هغه د سنسکرت ماهرین او د دغې زړو ژبو ماهرین چې دی هغه داسې کوي چې سواستو د رڼې او پاکې اوبه.
ویل کېږي چې کله الیگزینډر دی گریټ یا سکندر اعظم په هندوستان حمله کوله نو هغه د باجوړ دیر او سوات په لاره راغلی وو. ندا الله صحرائی وایي چې سکندر اعظم په موجوده بریکوټ چې هغه وخت د بزیرا په نوم یادېدو استوګنه کړې وه او دلته چې ورته د ځایي خلکو له اړخه کوم مزاحمت شوی وو نو د هغې ذکر هم سکندر اعظم کړی دی.
الیگزینډر چې کله راغلی د الیگزینډر یو ډېر هغه سره خپل د هغه دربار والے چې کوم تاریخ دانانو هغه یو ډیر تفصیلی هغه بیان ورکړی دی چې هغه د خار ته لاړه او داغه د دینمونو د وجنه مختلف خارونه چې کوم دي داغه کودایان مشولې داغه هغه یو تاریخی کتابونو کې چې کوم انفارمیشن نه مثلا تاسو بنو ماوري دی بری کوټ باندې موږ چې څنګه تیری کو سوات ته نو بری کوټ ته هغه بزیرا به هغه ټایم کې او د دې بیا وروسته کې ایتالینز چې کوم دي کودایي کړي دا ډیر غټ خار او دلته کې هغه ډیر سخت چې کوم دی ریزیسټنس ملاو شوی او لکه هغه خلکو ډیر داغه خلاف جنگی دیلو.
په سوات کې د سکندر اعظم بودمت او بیا هندوشاهی د وختونو تهذیبونو او آثارو په حق لا د سوات اوسیدونکو شوکت شرار چې لرغونی آثارو باندې په هلري وایي چې د سکندر اعظم نواخلا تر د سوات توالی د وخت پورې ځایونه او نخ نخانی د ډیر اهمیت وړ دي.
تاریخ نه مخ کې کوم دورونه دي چې په هغه وخت کې هم په سوات کې انسانانو جون کړی دی داغی آثار شته. بیا د سکندر دراتلو دلته کې آثار شته داغې وروستو د بودیستو آثار دي. بیا د بودیستو خو په ټیلیګرام باندې په بودکړه باندې په پاړۍ باندې ټول سواد د دې نه ډک دی. د بودیستو خو بیا ډېر زیات په هر ځای کې آثار دي. د هندوانو چې دی د رامچندر جي تخت چې دی د علم په سر داغې آثار اوس هم شته. بیا داغې وروستو د راجاګیرا چې کوم قلا ده هغه هم دلته کې د ټیلیګرام سره په خوا کې داغې آثار دي. بیا چې کله د محمود غزنوی حضور راغلی دی داغې هم هلته کې آثار دی. داغې وروسته بیا چې کوم د سواتیان ورته وایي هغه دلته کې چې کوم استوګنه کړې ده هغه آثار دی. د یوسفزیو بیا د پښتو د دور آثار دی. بیا چې کله دلته کې بادشاهي جوړه شوې ده نو داغې بیا هم لکه د تاریخ آثار لکه د مرغزار کې هغه محل دی داسې نور ډېر شي.
ندا الله صحرائی وایي چې د بود مت مذهب مشر بودا په خپل جون کې سوات سیمې ته نو راغلی خو د دغه مذهب منون کې د هغه د دې سیمې راتلو په حق لا ډېرې کیسې جوړې کړې دي. هغه وایي چې په سوات او ټوله ګندارا کې د بود مت د کوشان خاندان په وخت کې ډېره ترقی موندلې وه چې نن هم د هغه دور آثار په سوات کې موجود دي.
خو بود مذهب یو نوې فارم چې کومو چې کوم تم غتانتریک بودیزم وایو هغه په سواد کې شروع شوم او بیا د دې علاقې نه تبت وغیرہ ته لاړم چې د علامه ازم چې کوم دی یا لام تبتن بودیزم چې کوم دی دا یو داغه نوې فارم دی.
په سواد کې د بود مت او هندو شاهی دور رستو د مسلمانانو وخت پیلېږي کوم چې د تاریخ کتابونه مونږ ته ښایي چې په یو زر عیسوي کال کې محمود غزنوي په وخت کې د پیر خوشحال سره پښتانه دلته راغلي. د سواد په تاریخ جوړ نظر لرونکي عثمان اولسیار د دغه وخت په حق لا وایي.
راغی نه پس په یو زر عیسوي کې چې د محمودی غزنوي یو سپهسالار چې هغه د پیر خوشحال په نوم یاد دی په تاریخ کې هغه سواد ته راغلی دی او بیا دلته کې د دغه مقامي کوم دغه وخت چې هندو شاهي وه د هغې بادشاهي وه د هغې سره جنګون شو او هغه خلک د دې ځینه
دا چې یوسفزی پښتانه سواد تکله او څنګه راغلل په ځواب کې عثمان اولسیار زیاته کړه.
خو یو د دین پس چې بیا کوم ډېر اهم خوځښ شوی د افغانستان نه څوارلس سوه صدرګي چې هغه د میرزا الغ بیګ د یوسفزو د شړونتیا په شکل کې چې هغې د یوسفزو سره هلته کې اول دوستي جوړه کړه او بیا هغې خپله یو مغلو دغه یو روایتي بې وفایي وه چې هغې کړې وه او بیا د هغه کې په یو لوی مقدار کې د یوسفزو بے دخلی وشو د افغانستان نه چې هغې رالو نه هغې بیا په تلزاکو کې بیا د تلزاکو نه پس چې راغلو نو د محمد زی په چارسده کې میشته کړو او د هغې نه پس ته چې سواد ته راغلو نو په سواد کې دلته زاړه سوادیان چې کوم د اوس په حالایي کې او په دې علاقو باندې کوم میشته دي دغه د سواد زاړه پښتانه وو او دلته کې د ملک احمد بابا او د شیخ ملي په مشارۍ کې دلته د سواد دا سیمه چې ده چې کوم موجوده سواد دی نو دا د یوسفزو ته حواله کړی شوه نو د هغه وخت نه دغه سیمه چې ده تقریبا د پنځلس سوه لس یا پنځلس سوه پنځلس عیسوي نه تر دې وخته پورې دلته کې بیا د یوسفزي په دې سیمه باندې آباد.
د انګریز دور کې لیکل شوی نارت ویسټ فرنټیر صوبې ګزټیر وایي چې شپاړسمې صدۍ پورې یوسفزي او نور د پښتنو قبیلې په بونیر کوزه سواد او دیر باندې په مکمل توګه قبضه شوی وي او هم د دوی په وجه د اسلام مذهب په دغه سیمو کې خپور شو. مغل بادشاه ظهیر الدین بابر د پښتنو ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د یوسفزو قبیلې مشر ملک شاه منصور لور سره واده وکړو او د هغوی ملګرتیا یې ترلاسه کړه. د مغل بادشاه همایون په دور کې پښتنو د بره سواد سلطان ویس ته ماته ورکړه او د سواد ټوله سیمه د پښتنو په ولکه کې راغله. چا چې د همایون او بیا د اکبر او اورنګزیب بادشاه مشري یا مالیې نه انکار کړی و دا پښتنو خپل منځ کې جګړې او نورو پښتنو قبیلو سره د شخړو په سبب په سواد دیر او باجوړ کې ډېر وخت پورې ناکراری وه. خو بیا په کال اتلس سوه پنځه دیرشم کې مذهبي او روحاني مشر عبدالغفور اخون چې دا سیدو بابا په نوم هم پیژندل شو د ټولو قبیلو مشران راغون کړل او هم هغوی عبدالغفور اخون چې د سواد ځای اوسیدونکو نو د سواد سیمې مشر وټاکلو. په کال اتلس سوه اووم کې اخون بابا د مرګ وروسته د پښتنو قبیلې یو ځل بیا په خپلو کې په جنګ شوې او د عبدالغفور اخون زوی میاګل شاهزاده د سواد مشر وټاکل شو.
چې کله اخون عبدالغفور چې کوم د سیدو بابا په نوم یادېدو چې په اتلس سوه پنځه دېرش یا دېرش خواوشا کې هغه دلته راغلی دی بیا دلته کې د هغه خپل ریاضتونه او خپلې مجاهدې دغه شروع کړي دي. د هغې نه پس ته چې بیا د اتلس سوه پنځه څلوېښت څلوېښت خواوشا کې د هغې د سیدو دا علاقې چې دي دلته راغی دلته میشته شو دا یو صدر مقام وګرځو د خپل مذهبي او خپل ریاستي هلو ځلو دپاره.
د سواد د ریاست د انګریز وخت پورې خپل ځانګړی حیثیت لرلو او بیا وروستو چې کله پاکستان په کال نولس سوه اووه څلوېښتم کې جوړ شو نو سواد ریاست خپل وجود برقرار وساتلو او په کال نولس سوه یو کم اویم کې د پاکستان برخه جوړه شوه. په سواد کې د لرغونی آثارو او ځایونو په حقله د خیبر پښتونخوا د لرغونی آثارو محکمې یو چارواکي او پېښور میوزیم کې څېړنکاره بلکیس دورانی وایي چې د دوی محکمې په سواد کې یویش ځایونه کامی ورسه ګرځولي دي او دغه شان د سواد میوزیم هم په خپل زوړ حالت کې بیا رغولي دي.
کله د سواد نوم راشي نو یو خو هلته نیچرل ټوریزم هم ډېر زیات دی کم نیچرل کم هغه ګرینري زیاته ده بل هغې دویم پوزیټیو دغه چې دي هغه زمونږ آرکیالوجیکل سایټ دی په انتها هلته 21 سایټس تقریبا هلته دي چې پروټیکټډ سایټس دي.
خو بیا د سوات سیمې سره تعلق لرونکي شوکت شرار چې په کلتور، تاریخ او لرغونی آثار پوه لري وایي چې سوات 2500 کال سرګن تاریخ لري او د سکندر اعظم نه واخله د والي سوات پورې د سوات ټوله سیمه د لرغونی آثار او نښې نښانو نه ډکه پرته ده. هغه وایي چې په سوات کې ډېر داسې ځایونه او ودانۍ شته چې هلته حکومت د هغې د څارنې لپاره څه کار نه دی کړی او ځایي خلک دغه قیمتي آثارو ته په څه نه څه قسم نقصان رسوي.
ډېر زیات داسې سایټس دي چې هغه لا پروټیکټډ نه دي، د هغې نه خلک کدای هم کوي یا چې کوم زمیندار دي هغو ته خو د هغې د اهمیت پته نه شي، هغه هغه ورانۍ عدالتي پولې جوړې دیوالونه چې کوي، نو دې ته د توجه ډېر زیات ضرورت دی. او دا زما په خیال باندې کدا د سیاحت سره، دا زموږ د تهذیبي جوړوالي سره او دا د خلکو د اقتصاد سره د دې یو ربط جوړشي، نو دا به بچ هم شي او په دې کې به یو ښکلا هم راشي او خلک به د دې د بچ کولو کوشش هم وکړي.
دغه شان د سوات سیمې نجیګرام سره تعلق لرونکي سید افضل شاه باچا وایي چې سوات کې د بود مت موجوده لرغونی آثار د بود مذهب منونکو لپاره د تبرک ځایونه دي، د کوم لیدلو یا څېړنې کولو لپاره به د باراني هیوادونو د لرغونی آثارو کارپوهان، زده کوونکي او څېړنکار سوات ته راتلل. خو چې کله په خیبر پښتونخوا او په خصوصي توګه سوات کې د امنیت وضع خرابه شوه، نو دغه خلک اوس په سوات کې نشي لیدلی.
لکه څنګه چې زموږ د مسلمانانو دپاره د احترام ځای چې دی هغه مکه او مدینه ده، دغه شان د بودیسټو دپاره سوات چې دی هغه ډېر زیات مقدس ځای دی. په سوات کې په ډېر ځایونو کې د دغه بودیسټو دور چې دی هغه آثار دي، پای کې بریکوټ دی چې مخکې به ورته بازیروي، نجیګرام دی، نیموګرام دی، اوډیګرام دی، جان آباد دی، بودکډه ده، املوک دره ده، بلو کلی دی. قرض دا چې د سوات په هر یو کلي کې بتاتا پسنه شکل کې د بودیست د دور چې دی هغه آثار ملاویږي.
شوکت شرار چې د کسب لحاظ سره آرکیټیکټ دی وایي چې د بودمت وختونو هنر او کلتور اوس هم د سوات په ځینې ځایونو کې لیدل شي او په خصوصي توګه په لرګي او کانو کې د ګلکارۍ هنر نن هم د سوات په ودانو او کورونو کې په نظر راځي.
ځکه دوباره وس بیا یو روایت ول شروع دی، خلک په خی کې دغه په کور کې یا دغه په حجره کې یا دغه په مارکیټ کې د سنه سه یو دیوال په دغه شکل ګټي ویني، دغه دغه چې کوم هنر دی ګټي د کارونو هغه وس هم کار دی، وس هم خلک په خی.
او روزونکو په کال 2008 اتم کې وسلوال طالبان په سوات کې رابرسیره شو او ډیر لږ وخت کې د سوات زیات تر سیمې خپل ولکه کې واخیسته، چرته چې د صوبایي حکومت عملداری ډیره کمه په نظر راتله. هم په دغه دور کې د شوکت شرار په وینا د سوات ځینې لرغونی آثارو او د سوات میوزیم ته نقصان ورسول شو. هغه وایي مرکزی او صوبایي حکومت له پکار دي چې سوات کې موجوده لرغونی آثار او تاریخي ځایونه یو ځل بیا د بارني سیلانیانو او لرغونی آثارو کارپوهانو لپاره پرانستل شي.
بنیادی طور په سواد باندې داسې قسم یو تحقیق ضرورت دی چې داغه یو مربوط پلاننګ ته بنیاد ورکړي. موږ هر څه داسې ځان له ځان لګړو، د سواد سیاحت، د سواد د خلکو اقتصاد، د دې کوم تهذیبي آثار دي، دا ټول کو په یو ربط سره د خلکو زیاتوالی او د نوي دور کې متقاضي دي، کومې باندې یو مربوط د بین الاقوامي ادارو سره او د حکومت په شریکه داسې یو پلاننګ وکړي د خلکو سره په شرکت، نو باید چې سوات او دا علاقه چې ده پورا پاکستان ته دنیا ته ډېر څه ورکړي.
اوریدونکو، نن د تاریخ پاڼه کې مو د سوات تاریخ او لرغونی آثار په هکله معلومات درکړل او راتلونکي اونۍ به د یو بل تاریخي او لرغونی ځای په هکله خبرې کوو. تر هغه وخت پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 1.25.